د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي. دغه ادارې په خپل لیک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغې تیرو درې اونیو کې په دغې ولایت کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2900 ټپیان دي. د ازبکستان د صدراعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ باندې دغه هیواد یو هیئت د طالبانو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس باندې نن لیکلي دي چې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو، ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې سوداګر شامل دي. د سفر موخه د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دوه هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو یو نندارتون پرانستل خودل شوی دی. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار د غزي یو لوی روغتون ته چیرمه هوایي حمله کړې دي. شټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون د هغه ناروغانو لزګونو زره فلسطینیانو څخه ډک دی چې هلته پناه اخیستي. د اسرایلو ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قمندانۍ مرکز دی، خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کې چې د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی. د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې د لګیدنې له کبله د لزګونو کسانو د مړینې په خاطر نن په دې هیواد کې ملي ماتم و. چارواکو ویلي چې په قرغندې سیمه کې د پرونی دغې اولګیدنې په نتیجه کې د مړه شوو کسانو شمېر 340 ته پورته شوی دی. په دغې کان کې د اولګیدنې پر مهال 252 کسان حاضر وو او تر اوسه د دغې اولګیدنې علت هم معلوم نه دی. او کیف وایي چې د اوکراین څلور پولیس نن هغه وخت ټپیان شول چې د سورسک ښار د جګړې په نوملۍ کرښه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغول شوی توغندی د دوی پر موټر ولګېد. د دغې ښار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په خپل ټلګرام باندې د دغو سرتیرو د امنیت روغتیا وزارت په اړه باندې ډاډ ورکړی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې تېره شپه یې په ایران کې جوړ شوي 15 بیپلوټ الوتکې د روسیې لخوا چې د اوکراین پر اسمان ګرځېدلې نسکوري کړې دي.
د زهرو کاروان
د زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټر اوبلنه خيخه د قاچاقو پر مهال ونی وسوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټر بوتله مواد دوی ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تاریاک استعمال کړي.
تاریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شیله تاریاکو پراته درد نارامیده. آخر په تاریاکو متاده شوم.
دا چې د تاریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسابې ډول مثلا ناروغ نشه پریدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیونیکیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وای چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول شوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټر اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی، د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمنی ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډیر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تاریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس دي مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته ویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نغوړی ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تاریاکو مې مننه کوم چې دا نه آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پرته درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به می د شپې له خوا له چای او سره تریاک څخل خبومه له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې می وضعیت ډیر خراب شو او اوس هیڅ غاکونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نکړم در ملغیز نه را باندې کوي.
صافیا اوس د متادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تر دوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجی ډول باندې سپنسر یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات لپاره دغه لوس تریاکو خوره، یا د زکار د ټوخ د زګر تخته کېدو لپاره، یا په پیسلا باندې خوب نه لري نه آرام هم دردونه لرم ته یو څه تریاکو خوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. کچیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کوي، کډه کاریش او تنفسي عملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجن خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجن خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سی او ورسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایي نباتي نشئی مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلربي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2129 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیره خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غیر په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغه آسان نه شي انتخابول. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراض او تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخوبو استعمال لري چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي.
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه موتاد تدوی او ویدراول سندروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز او علائم چې د نشې پرې خودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرې دي، مثلا کال کې پرې دي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلو خورځو وروسته په دریمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرې دي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پر خودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنې یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پر خودلو دا لار څومره موثر او ګټور ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابت کړي چې ډیره موثر ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله د ډیرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیاد د نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړي شي ترڅو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریخودل نشيان لڅډه ولستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسافي ډول مثلا ناروغ نشه پرې دی، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شان چې مثلا په کور کې د دواوی وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره کې، د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنی مرحله چې کله ناروغ نشب دیګري، نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرې خودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اراز پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولای شي. هغه اراز اولایم دردونه اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو متعدین سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانې کم دي، نو په دوه ځمان دي بیا نو د دوی تداوی تر 15 خورزو پورې رالنده شوی ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 1450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړي شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کال باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یاداش نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویان کوي، خو دغه تداویان ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرې خودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دي. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته په کار ده، هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دې سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي، باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. تلوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې اخی ده، خلای د احتیاط د دورې ترخې خاطرې نه دی هېری کړي. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له عمله موتاد سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکلونو بیا نشو کېدله، پلارم سپینګیری و نو مکتب هم پرېښوس، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار شوانی مې کوله چې زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتلم چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 واختلم، د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واختلم، درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یې مواد هم دغه اغېز هم کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر 1.5 روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي کاروبار نه سړی غورځي، سوچ فکر خیال نه دسی، لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تیر شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، نه ته د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې پلاره کې به روان وو چې همسایه به سلام وچ موږ به تېنه مخ واړه، اسلام ته عمر ته والیک نه کوله. مالی ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي او بد ډېر نه کړي موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. په الله د ده چې هغه دوست د خپله پوهېږي در مانه چې دا سړی څنګ ته بغلده شوی دی، والله دی لکه چې په نور نه شو اوخته بد اغېز هم دغه د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله. ښه ورا سره چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور ورور خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه دا عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیادبي د ماخې خپل په خره به سپور وم چې نه والله که مې کاته کوي، او په الله د ده چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت ما ماته داسې ښکاره کېدله چې والله دی ما دښمنان دي. نو په الله د ده چې زه کله خبر شلم بستر شلم مدرسو وخت مې تېر شل، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ در فعاله شل، نو زه پوه شلم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د ده لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بیچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل ورجي شم، دا مې غېږ ونیو، ورسره په جاړا شلم چې خیر ته څه شوی زه همغسې کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد ته راغی، نو زه به یې زورولم، نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره، د رکشې نه به یو موټر به ماغستې، یو بل تجارت، یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخکوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پېژار سه سړی شی سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کډه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشی؟
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپه لوړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د ښادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی وو؟
سپین ګیری سړی وو، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد د یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام رور اخی.
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.